The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
گران اوریدون کو اسلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو د نن د اتوار ورځ کال 2015 لسم د نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې پینځنی می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د خالی ورځ د ماسوتن نه بجې شوې دي. دا وایس اف امریکا دی ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زبخت ور شهر کلی وایم وقښې د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان سند صوبې خیرپور خار کې تیر ورځ د بلدیاتي انتخاباتو په وخت د پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ فنکشنل د پلویانو ترمنځ جګړه کې 11 کسان وژل شوي دي. اخوا په مصر کې د روس د سورلو جهاز غورځېدلی چې پکې ناست 240 واړه کسان مړه شوي. د داعش وسلوالو د راغورځولو دعوی کړي خو ماهرین وایي دغه وسلوال داسې میزایل نه لري چې دومره اوچت هدف ویشته شي.
اوس پورې هنګامي حالاتو کې مرستې کوونکو د جاز د مسافرانو لږ تر لږه 190 مړی موندلې دي. ماهرین امید لري چې د ډیټا ریکارډر په ذریعه به دوی ته د جاز غورځېدو وجه معلومه شي.
د امریکې خارجه وزیر جان کیری د قرغیزستان سرخار بشکیک کې د داعش په ضد د ګډو هلو ځلو ژمنه بیا تکرار کړې ده. نوموړي د شام خانه جنگي کې د امریکې د پوځونو د مداخلت خبرونه رد کړي.
جان کیری دا خبره هم سپینه کړه چې په شام کې د امریکای اضافي هلو ځلو مقصد صدر بشار اسد په نخښه کول نه دي، بلکې خالصتاً زمونږ مقصد داعش ته ماتې ورکول دي.
اوس پام شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان په سند صوبه کې په اتو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو په مهال د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. رپورټونه وایي د سند صوبې په خیرپور ضلع کې د پاکستان پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ فنکشنل ډلې د پلویانو ترمنځ په پولینګ سټیشن کې نښتې وشوې او د دواړو خواونه ډزې پکې وشوې چې 11 کسان پکې وژل شو. د سرکاري میډیا تر مخه رډزو پیښه د خیرپور ضلع په درازانو مې پولینګ سټیشن باندې رامنځته شوې ده او د 11 کسانو د وژنې ترڅنګ پکې 14 نور کسان ژوبل شوي دي. رپورټونه وایي په سیمه کې امنیتي حالات کړکېچن دي او پولیس او قانون نافذ کوونکو ادارو حالات د قابو کولو هڅې کړې دي. د پنجاب صوبې 12 او د سند په 8 ضلعو کې نږدې 15 میلیونه خلکو د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې خپل ووټونه اچولي دي. د دغې صوبو په باقي پاتې ضلعو کې به انتخابات په دویم او دریم پړاو کې کیږي. افغانستان چارواکي وایي د خودسر اسلامي ریاست وسلوالو د پاکستان سره په پوله پرته د ننګرهار په صوبه کې ځان له خوندي مرکزونه جوړ کړي دي. د ننګرهار گورنر حاجی غالب مجاهد وایس اف امریکا افغان سروس سره مرکه کې ویلي د داعش وسلوالو د ننګرهار اچین ولسوالي نیولې او پر ټول ریاست یې قبضه کول غوښتل، ولې په ضد یې د سیمې خلک راپاسېدلي او حکومتي ځواکونو سره یې په مرسته کې د خودسر اسلامي ریاست وسلوالو ته لویه مرګ جوب لاړولې ده. د روس د سورلو یو جهاز د مصر په سنایي جزیره غورځېدلی چې پکې سواره ټول 240 شواړه مسافر مړه شوي دي. په جهاز کې زیاتره د روس سیلګری وو چې د مصر د سیلګرۍ د ساحلي ښار شرم الشیخ نه د روس سین پیټرسبرګ ښار ته روان وو. امدادي کارکوونکو تر اوسه د جهاز د ملبینه 130 مړي ریستلي او د جهاز د خبرو ریکارډ کولو آله یا بلیک باکس هم موندل شوی دی چې په تحقیقاتو کې به ترې مرستې اخیستل کیږي. په مصر کې د داعش وسلوالو دغه جهاز د راغورځولو دا وکړي خو ماهرین وایي جهاز 9001 میټره اوچت روان و چې د حادثې ښکار شو او د دغه وسلوالو سره داسې میزایل نشته چې دومره په اوچتوالي کې جهاز ویشته شي. د روس صدر پوټین د اتوار په ورځ یعنی نن سرکاری ماتم اعلان کړی دی. د امریکای خارجه وزیر جان کیری په پیښه کې د وژل شو سره غم راضي کړی دی. د امریکای د خالی په ورځ باندې د شام حکومت مخالفه ډلې ته د 100 میلیونو امداد ورکولو اعلان کړی چې ورسره به په مقامی کچه جوړ حکومتونه وده وکړي او سکولونه به پرانستل شي. خلکو ته به د پاکو اوبو، بجلی او آزاد میډیا ته رسایی په لاس ورشي. امریکا د کال 2012 راهسې د شام مخالفینو سره 500 میلیونه ډالري امداد کړی دی. او خارجه وزیر جان کیری ویلي د صدر اوباما شام تر خصوصي عسکرو لیږلو فیصله د داعش په ضد جنګېدو دپاره کړې ده او د دغې فیصلې دا مطلب هرګز نه دی چې ګنې امریکا د شام په خانه جنگۍ کې ورننوتې ده. نوموړي دا تبصره د قرغیزستان سرخار بشکیک کې په یو خبري کانفرنس کې کړې ده او په رومانیا کې د خالی په شپه په یو کلب کې د اور لګیدو په پیخه کې ویش کسان مړ شوي او نږدې یو نیم سل نور جوبل شوي دي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدم کو دا وایس اف امریکا دی وری ریډیو د سنگ چتا سو خبرونه کې واوریدل. د پاکستان په دوه صوبو چې کومه د پاکستان غټي صوبې دی پنجاب او سند پاغه کې دا غي په د پنجاب صوبې په 1200 د سند صوبې په 2 ضلعو کې تیرورز انتخابات تر سره شوې دي. د پاکستان نور دوه صوبې پختونخوا او په بلوچستان کې د دین وړاندې انتخابات دغه بلدیاتی انتخابات مخکې شوې دي. قدر منوریدونکو تاسو ته وایو چې په دغه انتخاباتو کې په خیرپور کې د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ د پلویانو ترمنځ په جګړه کې 11 کسان وژل شوي. تفصيلات اخلو د ډیور ډیو خبريال فضل عزیز. نه فضل عزیز په خیر
ډیر مهرباني مستور شاسم
خوشاله اوسې. فضل عزیز صاحب د خیرپور کې چې کومه جګړه شوې ده دا غي ورسته حال اوریدونکو ته کوي.
مستور شاسم څنګه چې تاسو ول د سین صوبې په اتو ضلعو کې چې کوم بلدیاتي ټاکنې شوې دي د خالی بورز باندې پدې کې د خیرپور ضلع د خیرپور ضلع کې د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ډله ده او پاکستان پیپلز پارټي د دې په لګانو انخته شوې ده. په خیرپور کې په دغه انخته کې بیا ډزې شوې دي او تر اوسه پورې مستور شاسم څومره خبرونه راغلي دي پیپلز پارټي لخوا ویل کېږي چې د دوی غړي بدل شوي دي او د مسلم لیگ فنکشنل لخوا ویل کېږي چې د دوی غړي وجل شوې دي. خو پرې کې پولیس چارواکي چې دغه پخلی کوي د 1200 کسانو د وجنې چې په دغه ډزو کې 1200 کسان وجل شوي دي او 14 کسان نور جوړول دي. دا د پولیس چارواکو کم سرکاري پخلی چې په دغه پیخه کې د توشه سره د بدایا د کمان چې د سیم سوي خیرپور سیمه چې دا د وزیر اعلی قائم علي شاه چې وسته پیپلز پارټي د صوبای حکومت وزیر اعلی دي. خیرپور د وزیر اعلی خپل علاقه ده. د خیرپور د دغه خیرپور سره وزیر اعلی قائم علي شاه هم تعلق ساتي. د سین صوبې کمی اته ضلع چې دي په دې کې سکر دی خیرپور دی ګوټکی لالکانا شکرپور جکباباد کشمور او کمبر شهادت کوټ دي چې په دې کې د خلی پروز باندې د بلدیاتي ټاکنې چې کمی دي د دې لومړی مرحله کې د سین صوبې د اتو ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې شوې دي چې په دې کې د تشدد پیښې رامنځته شوې دي. د دې ترڅنګ په جکباباد او سکر نه هم داسې راپورونه مخې ته راغلي دي چې په دې کې هم د مختلفو سیاسي پارټو غړو د کم پلویان یا ورکران چې دي هغه هم په یو بل باندې گزارونه کړي پای کې هم ځینې کسان جوړل شوي دي.
فضل عزیز صاحب که لنډو راته وایي چې د انتخاباتو څه صورتحال دی ډیور ډیو اوریدونکو بغواړي چې کتا سره تر اوسه پورې چې کومې نتیجې راغلي دي په دغه بلدیاتي انتخاباتو کې د پارټي پوزیشن سره که لنډو ټکو کې دا هم وایي.
مطور شاه صاحب د سین صوبې تاسو ته اته ضلع ویلي په دې اتو ضلعو کې تر اوسه پورې چې څومره خبرونه مخې ته راغلي دي د غیر سرکاري نتیجې چې دي پای کې پیپلز پارټي د ټولو نه په لومړي نمبر باندې ده. پیپلز پارټي په کې د ټولو نه زیات سیټونه اغستې دي. لا په دغه ټولو اتو وړو ضلعو پوره کم غیر سرکاري نتیجې چې دغه لا پوره مخې ته نه دي راغلي. دغه رنګ پنجاب صوبې کمې 12 ضلع چې دي لاهور فیصل آباد گجرات چکوال بکر ننکانا قصور پاک پتن کڑا لودرا ویاڑی او بھاون نگر په پنجاب کې د ټولو نزیاتې کمی چوکۍ چې دي هغه بیا مسلم لیگ نون ډلې کوم چې په مرکزی حکومت کې دا په واک کې دا هغه ګټلې دي. تر اوسه پورې د دغه دوه پارټیانو په سیم کې پیپلز پارټي د ټولو زیات سیټونه غستې دي او په پنجاب کې تر ټولو زیات سیټونه مسلم لیگ نون ډلې غستې دي. په دې کې به نو مستور شاه صاحب یو خبر بل هم اوریدونکو ته کوم چې په لاهور کې کوم الیکشن شوه دی پرون پای کې نواز شریف وزیر اعظم نواز شریف خپل باندې هم ووټ اچولې دي او دا رنګ په سین صوبې کې په د پیپلز پارټي مشر یا چیرمن بلاول بوتو زرداری او په د اپوزیشن مشر خورشید شاه هم په دای کې ووټ اچولې دي. دا تر اوسه پورې غیر سرکاري نتیجې دي چې په لومبي نمبر باندې په سین کې پیپلز پارټي او په پنجاب کې په لومبي نمبر باندې مسلم لیگ نون ډله ده.
ډیره مننه ډیره مننه فضل عزیز تاسو
ډیره مننه کوم مولانا
قدر من اوریدون کو پاکستان د مطبوعاتو تر مخه په پنجاب کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې چې کوم غیر سرکاري نتیجې دا غیر تر مخه 1513 سیټونه ګټلې دي د ورپسې په دویم نمبر باندې چې کوم غیر سرکاري نتیجې دي دا غیر تر مخه چې پکې زیات سیټونه ګټلې دي نو هغه 111 پاکستان تحریک انصاف ګټلې دي او پیپلز پارټۍ پکې 8 سیټونه تر دې د مګ ګټلې دي تاسو به د ډیور ریډیو د لارې اخیری نتیجې هم وایو ډیور ریډیو ته وګورئ خو تاسو پام راګرځو یو بل رپورټ په لو تاسو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وړاندې واوریدل په مصر کې د روس د سورلو یو جهاز راغورځېدلی دی چې 240 کسان پکې ناستو دغه ټول وجل شوي دي مړه شوي دي او په دغه کې چې کوم امدادي کارکوونکي دغه وي چې تر اوسه د مالبینه 100 دیرش مړي رېستلي او له دغه داغوی امدادي هلې ځلې روانې دي. داعش چې کومه په مصر کې وسلواله ډله ده د مصر چې کومه څانګه ده د داعش هغوی د دغه د راغورځولو دا وکړې خو ماهرین وایي چې دغه جهاز 9100 اوچت روان و او چې د حادثې ښکار شو د دغه وسلوالو سره داسې قسم میزایل نشته چې دومره په اوچتوالي باندې به دا جهاز ویشتی شي. تفصیلي اورو د ډیوه رادیو همکارې ماوج جلیل نه. قدر من اوریدونکو وایس آف امریکا ډیوه رادیو ته غوږی زمونږ دغه رپورټ چې کوم تاسو به اورئ د روس د سورلو جهاز چې کوم په مصر کې راغورځېدلی دی دغه روان وو د مصر د ساحلي ښار شرم الشیخ نه او په دې کې زیاتره د روس سیلګري ناست وو چې د روس سینټ پیټرزبرګ ښار ته دا روان وو. تفصیل اورو د وایس آف امریکا په رپورټ کې ماوش جلیل نه.
اوس پورې هنګامي حالاتو کې مرستې کوونکو د جاز د مسافرانو لږ تر لږه 109 مړي موندلې دي. د جاز دواړه بلیک باکسونه هم ملاو شوي دي. په بلیک باکس کې په جاز کې شوې ټولې خبرې ترې ریکارډ وي. ماهرین امید لري چې د ډیټا ریکارډر په ذریعه به دوی ته د جاز غورځېدو وجه معلومه شي. د مصر د هوا بازۍ وزیر ویل دي چې د تباه شوي روسي جاز پایلټ د مرستو لپاره کوم پیغام نه و لېږلې او نه یې ورته په جاز کې د کومې خرابې اطلاع ورکړې وه. په مصر کې د تندرا وډلې داعش څانګې د جاز غورځولو ذمهواري قبوله کړې ده خو پوځي او د هوا بازۍ ماهران وایي چې دا ناممکنه ده ځکه چې جاز د یو دیش سره فټه بلندۍ باندې الوت کوو او داعش سره میزایل نشته چې په دومره بلندۍ باندې جاز په نښه کړي. خو بیا هم دو غټو اروپایي کمپنو ایر فرانس او لفتانسا د دې پیښې پلټنې پوره کېدو پورې په دې سیمې باندې د الوت نه کولو فیصله کړې ده. تباه شوي جاز د بحر احمر په غاړه شرم الشیخ نه د روس سینټ پیټرزبرګ ته روان وو. د روس چارواکو تر مخه په جاز باندې د عملی اوو غړو تر څنګ 211 مسافران وو چې پکې د دریو تعلق یوکرین سره او د نورو روس سره وو. په وجري شوو کې 113 ښځې او 11 ماشومان هم وو. د مصر حکومت یو چارواکي ویلي دي چې د جاز ملبا حسانه نومي سیمې نه ملاوه شوه چېرته چې ډېر لړزونکي منظرونه په نظر راغو. د مسافرو مړی د هغوی سیټونو سره تړلی وو. د روس اویشن اتارټي تر مخه جاز د الوت کولو 23 منټه پس د قبرس ایر ټرافیک کنټرول سره په مقرره وخت رابطه ونه کړې شوه او په 10,000 فوټه بلندۍ باندې ریډار نه غیب شو. د روس صدر ولادمیر پوټین لخوا د دې پیښې پلټنو امر وروستو د روس د ترانسپورټ وزیر په مشرۍ کې تحقیقاتي کمیشن هم وروسته رسیدلې دی. ښاغلي پوټین په دې پیښې کې شوي وژنو په غم کې د اتوار پرس په ټول روس کې د سوګ ورځ لمانځلو اعلان کړی دی. د مصر وزیر اعظم د پیخي په وخت د اسماعیلیا خار په سفر وو. دی وای
فريق عمل هينتقل فني هينتقل هناك
یو ټکنیکی ټیم به د پیخي په حق لا د روس سفارتخانه سره په ګډه پلټنې کوي چې د ری وجه معلومه کړي. د روس سن پیټرزبرګ خار پولکوو ایرپورټ بهر په پیخي کې وجل شو په یاد کې خلکو ګلونه او مومبته خو دي. د امریکا خارجه سیکرټر جان کیری هم په دې پیخي د افسوس څرګندونه کړي.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د امریکای خارجه وزیر جان کیری ویلي چې صدر اوباما شام تر خصوصي عسکرو د لیږلو کومه فیصله د داعش په ضد جنگیدو لپاره کړې ده. د دغې فیصلې دا مطلب بیخي نه دی چې ګنې امریکا د شام په خانه جنگي کې خپل پوزونه او ورداخل کړی دي. نوموړي دا تبصره د قرغیزستان سرخار بشکیک کې په یو خبری کانفرنس کې کړی ده، چرته نه چې ښاغلی جان کیری د مرکزی اشیایی هیوادونو د 15 هیوادونو په سفر دی. د وایس آف امریکا په رپورټ کې تفصیل اورو د کلیم افضل.
د امریکایي خارجه سکرتر جان کیری د قرغیزستان ارزی خارجه وزیر سره په یو شریک کانفرنس کې د هاغو خبرونو انکار وکړو چې ګینی امریکا د شام په خانه جنگي کې داخليږي. جان کیری د قرغیزستان په سرخار بشکیک کې د خبریالانو د پښتنو په جواب کې وویل صدر اوباما په شام کې د داعش تباکولو او هغوی ته د ماتې ورکولو خپل اولنۍ پالیسۍ کې اضافه کړې، کومه چې ډیره مضبوطه او ساده ده. د دې هرگز دا مطلب نه دی چې امریکا د شام په خانه جنگي کې شمولیت کوي. جان کیری دا خبره هم سپینه کړه چې په شام کې د امریکایي اضافي هلو ځلو مقصد صدر بشار الاسد په نخښه کول نه دي، بلکې خالصتاً زمونږ مقصد داعش ته ماتې ورکول دي. د قرغیزستان په بشکیک ښار کې شوې دغې خبرې ناستې په مهال د امریکایي خارجه سکرتر جان کیری نه دا تپوس هم وشو چې آیا دا امکان شته چې امریکا به په شام کې خپل عسکر سیوا کړي او نیغ په نیغه به د شام په خانه جنگي کې برخه واخلي. نو د امریکایي خارجه سکرتر جان کیری په ځواب کې وویل چې زه وړاندې نشم ویلی چې راتلونکی وخت به څنګه وي، ولې چې اصل مقصد خو داعش غوندې شیطان ته ماتې ورکول دي، خو زما دا خیال دی چې صدر اوباما خپله فیصله څرګند کړې او زه هم د هغې مرسته کوم. د امریکایي خارجه سکرتر دا وخت په پخوانی شوروي اتحاد د جدا شوي ریاستونو په سفر دی چې مقصد دغو ریاستونو ته دا باور ورکول دي چې په سیمه کې راپورته کېدونکي ترهګرې ډلې داعش پر ضد به هر قسمه مرستې په شریکه مخ په وړاندې بوزو. دا په داسې وخت چې افغانستان په شمالي برخو کې داعش لخوا قرغیزستان په شمول نورو هاغو هیوادونو ته هم خطر جوړ شوی چې پولې د افغانستان سره لګېدلي دي. د قرغیزستان ارزی خارجه وزیر هم جان کیری ترڅنګ په افغانستان کې د داعش د موجودګۍ اندېښنې رابرسېره کړې. د امریکایي صدر باراک اوباما تیرې جمعې پر ورځ اعلان کړی چې ډېر زر به شام ته خپل یو شمېر نور خصوصي ځواکونه په دې غرض لیږي چې هغه هلته داعش پر ضد جګړه کې بوخت د وسلوالو تربیه او مرستې وشي. بلخوا تیرې جمعې پر ورځ په ویانا کې هم د شام په معاملې د نړیوالو هیوادونو خبرې اترې پای ته ورسېدې او د شام په کړکیچ کې د سیاسي حل لپاره په باقاعده توګه د خبرو اترو عمل پیل شوی. دا لومړی ځل دی چې ایران لخوا هم په شام کې د سیاسي جوړجاړي هرکلی شوی. د امریکایي خارجه سکرتر جان کیری هم په ویانا کې د شام په حق له د خبرو اترو برخه وو.
د امریکایي خارجه سکرتر جان کیری وویل موږ د ملګري ملتونو سره په ګډه په هغې طریقې رضا شوي یو د کومې تر مخه به په ټول شام کې ډزبندي کیږي او کومه به چې د سیاسي پروسې سره مساوي هم وي. نوموړی زیاتوي چې په راتلونکو ورځو کې به موږ باقي پاتې اختلافات هم ختموو او هغو خبرو ته به وده ورکوو په کومو چې موږ ټول رضا یو او په راتلونکو دوه اونو کې به یو ځل بیا راغونډ شو. جان کیری تیرې جمعې پر ورځ دا خبره منلې چې د خبرو اترو دا پړاو یوازې د اعتماد بحالۍ په غرض پیل شوی و. د روس خارجه وزیر هم د ویانا غونډې وروسته وویل چې په یوې خبرې کلک او ټینګ پاتې کېدل به څخه خبره نه وي. د روس خارجه وزیر سرګی لاورو وویل زما خیال دی چې امریکا او روس دواړه یو ځل بیا خپلو ترمنځه پراکسي جنگ نه غواړي، یعنی نیغ په نیغه نه بلکې پټ پناه د یو بل پر ضد کار کول. روس په شام کې د سیاسي عمل په تګلارې کې د صدر بشار الاسد موجودګي غواړي او امریکا هر یو سیاسي عمل د بشار الاسد نه پاک غواړي. په شام کې باوجود د نوو خبرو اترو او ډیپلوماسۍ هلو ځلو د تشدد پیښې دوام لري. تیرې جمعې پر ورځ هم د بې پولو ډاکټرانو ډلې لخوا ویل شوي چې یاغیانو په قبضې کې په ډوما ښار باندې په هوایي برید کې 70 تنان وژل شوي او 55 پکې جوبل شوي هم دي. تیره ورځ د ترکیې جټ بمبار جازونو هم په شام کې د ریاست اسلامي مرکزونه په نښه کړي. کال 2011 راسې د شام په جګړه کې 2.5 لک خلک وژل شوي.
قدرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی، زمونږه نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه جاری ده. د نن ورځې په مهمو اخبارونو کې په امریکایي اخبارونو کې د سیمې او نړۍ په اخله باندې کم رپورټونه چاپ شوي دي. زمونږه همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې ده.
نن د انټرنیټ په ویبپاڼه خوریدونکي مشهور امریکني اخبار فارن پالیسی کې افغانستان کې د امریکنو فوزونو د ساتلو د فیصلې په مالی پس منظر یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د نامتو خبریال کیټ برانن د لیکلی شوی دی رپورٹ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د امریکای د شریکو فوجونو مشر جنرل مارټن ډیمسی په 13 اگست کې صدر باراک اوباما ته پریکړو ټکو کې وینا کړې وه چې هغه افغانستان نه د امریکنو فوجونو د وستو خپل لوز نه ووړي. دغې ملاقات نه پس جنرل مارټن ډیمسی خپل یو بیان کې وی چې افغانستان کې القاعده بیا خپل خپو مضبوطولو ته د نه پریښودو او د دولت اسلامیه د جرړو خورېدو د مخنیوي دپاره ضروري ده چې امریکنی فوجونه د کال 2014 نه پس هم افغانستان کې پراته وي. په 13 جولای کې د امریکې د دفاع محکمې پینټاګان ته معلومه شوې ده چې د 11 ستمبر د حملو ذمهوارې ترهګرې ډلې په سویلي افغانستان کې 2 لوی تربیتي کیمپونه پرانستي دي چې یو کیمپ پکې په 1.5 میله علاقه خور وور پروت دی. خو فارن پالیسی لیکي چې افغانستان کې د امریکنو فوجونو ساتلو معامله څه د ټوکو خبره هم نه ده، ځکه چې په دې به ډېر بې کچه زیات اخراجات راځي. دا وخت افغانستان کې د امریکنو فوجونو د امداد لپاره 1.5 لک کنټریکټران کار کوي. په دوی کې 10 زره امریکني استوګن دي، باقي 40 زره مقامي دي او یا خو د نیپال غوندې د دریم ملک خلک دغلته اچولی شوي دي. اخبار لیکي چې د دې 1.5 لک کنټریکټرانو نه علاوه نور ډېر په زرګونو د امریکې د خارجه چارو د محکمې USAID او د مخبرۍ د ادارې د CIA لپاره کار کوونکي کنټریکټران هم دي. اخبار لیکي چې افغانستان کې د امریکنو فوجونو ساتلو د صدر اوباما فیصله به یقینا چې د اغو کمپنو د پاره یو د خوشحالۍ خبر وي، کوم چې افغانستان کې امریکنو چونو کې د امریکنو فوجانو په خدمت کې لګیا دي. فارن پالیسی خپل رپورت کې زیاته چې صدر اوباما تبه کې دی شي چې افغانستان کې د فوج ساتلو د اخراجاتو واضحه تصویر ښکاره شوی وي، خو امریکنۍ قام د دین لا خبر نه دی. د بین الاقوامی او د اهمو معاملو د مطالعو د مرکز د دفاعي بجټ ماهر ټوډ هریسن خپل یو تخمینه کې لیکلي دي چې د کال 2019 پورې افغانستان کې په 4.5 زره فوج ساتلو او دوی د پاره د کارکونکو کنټریکټرانو په ساتلو به کل 40 ارب ډالر اخراجات راځي. د دې رقم زیاته برخه به د اغو کنټریکټرانو جیبونو ته ځي چې د افغان فوج د پاره د وسلو د خیال ساتلو کار او په ګرد افغانستان کې د بنیادي اډانو منصوبې ورته سپارلې شوې دي. فارن پالیسی خپل رپورت کې د مختلفو کمپنو د مختلفو کارونو د اربونو ډالرو د اخراجاتو د ذکر کولو وروسته خپل رپورت په دې الفاظو ختم کړی دی چې افغانستان کې د امریکې د سمندر پوری کمپنو سارنه او نگراني ډیره لازمه ده، خو افغانستان کې د سر دوباره ودانۍ د کارونو د نگرانۍ لپاره قائم د خصوصي انسپکټر جنرل د دفتر وینا ده چې افغانستان کې د حفاظتي مسلو له سببه د انسپکټر جنرل د دفتر غوندې د امریکنۍ عملی لپاره بهر ته وتل او د کمپنو د کارونو څارنه کول ډیره ګرانه ده.
من اوریدونکو د ودونو د پښتنو په ودونو کې کم بدلون راغلی دی، پخوانی ودونه به څنګه وو، نن سبا پکې څومره بدلون راغلی دی. د ډیوه رادیو خبریال سعدیه قاسم شاه په یو واده کې یوې قبایلي مېرمنې سره چې ډېر کلونه وړاندې راغی واده شو، د دغې بدلون په اړه باندې مرکه کړې ده.
ویلای او دې ځای پورې سرې نکریزې هغه دومره خې خار کیده زتا ته سو یا
نور به اس میک اپ نو
اس میګر په خوای د باور شي چې شون جو رنگ به یاري ماکه ما خوای ته ځای په سنگار باکس وا خې جوای کړه خو خپل میک اپ خو خایسته جامې خو خایسته نور سامانونه ور سره کوندا سنو چې واده ته تیار وولو کومه جوړه چې مال واده لراغل و مال چانه جوړه کړي اوسم پرتا واده نه په جوړه شو کوم چې ما خپل لازانه جوړه کړی هغه ما غوسته
تاسو نو ته پوسو کما چې تاسو د کم ځای سره تعلق لري تاسو کله واده شوه او چې واده شوه آیا تاسو نو پکې تاسو شوه کنه
تاسو ته پوسو نه 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 راځه شوای ام دا ژوند کله څنګه مجد خور ته دا سی کار زما مو وړ کوار کې څه ویخته کې دی ولې و سپیچ په تر ویخته کې دی ولې و بس خالي و خسر راغی بس ناس ته ما بس پلاټه مې دا زما شو بس لې دوه نه کاتو نه شای بس په دې حساب کې زه وړوکوال کې نیولې وم بس خو خپل حساب ته دواړه سره ورسېد ژوند سره یو بس خو په کم عمر کې واده شوی بلکې خو په وړوکوال کې ما واده شوی نن ورځ خو مینه په محبت ناز دي سره
آیا وجه سوا تاسو وختونو کې کته پوس نه هم کېدو نو سوه جوهات چې هغه ودونه چې دي کامیاب و نن سبا دومره ودونه کامیابی شره کم ده
کامیاب نن سبا ودو کامیابی کم ده کوم چې مخکې ودونه کوم په خپل هغه باندې شوی اغه ودونه خایسته مو واکه خواندم ولته جنگ نو شور نو خزي او مېره خایسته مینا محبت اخلاق سره خایسته اوس چې کوم کامیاب سره اکرول ناکامیاب وي
تاسو په داش کې څه سوړي ځان سره
مونږ په ګیت شای نو یو سلګون مو را کړایو یو سلګون را کړای چې پنځو ستاره کاټوي او لاس په شربت کې وچو لاس کورا شریف لا ورکا لاس ورګی لا پاس دا یو پنځو سې دې شو په را کړی ایت شای نو نو بس سپیچ تا وای
تاسو نه تاسو کوم تاسو د کم قبایلی علاقې سره تعلق لري او تاسو ته سیادی ساس واده کله شوه او
مسمنګ قبایلی علاقې لاندې کوتل سره تعلق لري او ادم د خورته په پټه هیڅ څه کاله او شو چاورات تاسو ادم شوي او بس د خسته وخت تیر شو بچی بچی مون په منځ کې خسته او شو بس خسته ژوند را باندې تیر شو
او وسران کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي
د ایوري کوست اولس د خپل صدر د غوړه کولو د پاره د اکتوبر په 15م تاریخ په عامو انتخابونو کې خپل ووټونه واچول د ووټونو اچولو د کولهم عمل د مکمل کتنې نه معلومه شوې ده چې د پولینګ سټیشنونو د ناوخت پرانستو غونډې د ځینو وړو مړو مسلو نه سیوا نور ټول انتخابي عمل امناکو او انتخابونه خصفا سوتره او ادباري شوې دي موجوده صدر الاسانې وتاره دراتلونکو نور پینځو کارو د پاره بیا صدر غوړه کړې شوې ده سګنی انتخابونه د ایوري کوست د کلونو کلونو د فساد او اړی ګډینه دراوته او د ایوري کوست د محکمتیا د پاره د ازمیخ په توګه ډیر اهمیت لري د کال 2013 صدارتي انتخابونه متنازو او د هغه وخت صدر لاورنت باګبو په خوانی وزیر اعظم او وتارانه په انتخابونو کې خپل بایلات نه منلو د سرا ایوري کوست کې تریوي میاشتې پوري لوی سیاسي الغو تلغو جوړ شو چې په نتیجه کې د دواړو نامتو امیدوارانو د ملګرو ترمنځ خونړۍ انختی وشوي په دې کې 3000 کسان مرشل د ایوري کوست خلک به شک چې د تیرو 15 کالو په سنگینو حالاتو د قابو موندو په کامیابی په ځای فخر کولای شي ایوري کوست داغه وخت د سختو او خونړو انتخابونو خبره تیر په هیره کوله او د یو سیمهیز قیادت په هیڅ خپل سر راپورته کولای شي د امریکای حکومت د ایوري کوست خلکو او صدر اوتارا ته مبارکي ورکړي مونږ ټول امیدوارانو ته هم د خپل انتخابي مهم په حیا عزت او په درنه خوګه طریقه په چلولو هم مبارکي ورکو دوی دا ثابت کړی دا چې په جمهوریت کې مخالفه فریق د مختلفو سیاسي خیالاتو سرګندونه کولی شي او په دې عمل کې نه خود کرکې تقریرونه کوي او نه د شر فساد او ویجاړي غونه کوي د ایوري کوست خلکو په دې موجوده انتخابونو کې پلوي اکثریت کې ووټونه اچولې دي او دا ثابت کړی ده چې ایوري کوست د تیرو وختونو په تربګنو خوري اړول غواړي او دا چې ملک د یو سیاسي مشرتابه او د اقتصادي مرکز په هیڅ خپل روایتي کردار ادا کولو ته تیار دی هر کله چې ایوري کوست د جمهوریت مضبوطوالي او پایدار ترقۍ د پاره لاس خپي وهي په دې سبب امریکا به ورسره په دې کارونو کې چټک ملګرتیا جاری ساتي